ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زفری د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمباله اختر کلی کو دا 2018 کال د پایله راهیسی په روستۍ وڅورځو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه د یوټیوبرانو هغه کسان چې په ټیک ټاک او انسټاګرام کې فعالیتونه تر سره کوي او فالوورز یې ډېر دي د موضوع راپورته شوې ده چې په دغې کال کې څه ډول کانټینټ یا محتوا تولید کی تر څو وکولای شي ډېر لیدونکي ځان ته راجذب او فالوورز ورسره خپل لوړ کړي. خو په دې وروستیو کې د غربي رسنیو په ځانګړي توګه هغوی چې د ټکنالوژۍ په برخه کې فعالیتونه کوي داسې راپورونه خپاره کړي دي چې ښایي سږ کال الګوریتم یا هغه لارې چارې چې کولی شي لیدونکي ستاسې د اکاونټ یا محتوا له خواته جذب کړي لکه څنګه چې پخوای کار کوه سږ کال کار ونه کړي. په دغه راپورونو کې د هم څرګنده شوې ده چې ښایي سکال هغه محتوا ته چې په لوړ کیفیت تولیدیږي ډیر ارزښت ورکړل شي نسبتا هغه ته چې یوازې ډیر تفریحي اړخ لري. خو دا چې دغه راپورونه په د کال تر پایا وقن لکه څنګه چې دوی پیشبینی کړې ده دوی وړاندوینه کړې ده سمویو کنه هغه کسان چې خپله کانټینټ تولیدوي محتوا تولیدوي دوی په دې برخه کې څه وړاندوینه لري د دغه کال د ټولنیزو رسنیو لپاره څه ډول کال دی څه به پکې ټرند وي کوم ډول محتوا کولای شي د کانټینټ جوړونکو لپاره د محتوا د تولیدونکو لپاره پیسې وګټي په ځانګړې توګه هغه کسان چې د افغانستان دننه یا له افغانستانه بهر د پښتو دری ژبې د اوریدونکو او لیدونکو لپاره محتوا تولیدوي دوی په څه کار وکړي تر څو کولی شي ښایي ترې ولري او یو خبره چې هیره مو نه شي خبرونه کې نه نور باندې بحث کوو دا ده چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه هغه ریلز چې د ټولنیزو رسنیو لپاره تولیدیږي کله دیرش ثانیونه نیولې تر یوې دقیقې پورې وي څومره کار ته اړتیا لري. نن پرې خبرې کوو تخنیکی اړخ به هم راواخلو او دا چې په نورو برخو کې ټولنیزې رسنۍ څومره اغېز لري د ژبو په پرمختګ کې همدارنګه د افکارو په مینځلو کې او دا چې له ځوانانو سره څومره مرسته کوي پی سي او ګټي خبرونه کې پرې خبرې کوو. دوه قدر من میلمانه را سره دي د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهانی او په جرمنی کې میشت لوی په نوم د ټکنالوژۍ د کمپنۍ مشر فیض الله فیض را سره دي. تاسې دواړه قدر من ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. فیض صاحب راځي چې له تاسې سره پیل کړو. ټولنیزې رسنۍ اوس د نړۍ یو داسې واقعیت دی چې هیڅوک ترې سترګې نشي پټولی. پکراره باندې د ټولنیزې رسنۍ اته د رسنۍ او ټلویزیونونو ځای نیسي او د رادیو ځای نیسي. ځوانان په بیلابیلو هغه هیوادونو کې چې اته پوښه پکې د ټولنیزې رسنۍ کارول ډیر کم و اوس ټولنیزې رسنۍ کاروي او زیاتره خلک د دغې لارې نه لوړ عاید لري. تاسې 2015 کال کې ټولنیزې رسنۍ څنګه تعریفوي څه نومور کوي او ستاسې په نظر باندې چې خپله په ټولنیزو رسنیو کې کار کوي دغه څه ډول یو کال د ټولنیزو رسنیو لپاره؟
سلامونه تاسو ته ګرانمن ملګري جاني صاحب ته ټولو لیدونکو ته. په پایل کې تاسو ښه اشاره وکړه چې څنګه تاسو نوموي دغه په 2018 کال کې د سوشل میډیا البته نه په اواز په 2018 کال کې ل 2000 کال راځي یا ل 2020 کال راځي کله چې ټیک ټاک مارکیټ ته راغی او د ټیک ټاک په خوا کوم خبرو کو موږ تاسو کول چې سوشل میډیا دا نو یا ټولنیزې رسنۍ دي نو په دې خبره کې صادق موجود و په دې خبره کې سمون موجود و خو له هغه ورسته چې د ټیک ټاک باندې او رسنۍ راغله مارکیټ ته او په دې نو د کوم یا کوم ډول چې د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنۍ او دا له سوشل میډیا یا له ټولنیزو رسنۍ څخه یوازې میډیا یا یوازې رسنۍ ته پاتې کیږي دا په څه معنا باندې دا په دې معنا باندې په خوا چې موږ سوشل میډیا وایلا یعنی ټولنیز رسنۍ موایلې په دې معنا چې یو څوک لمر سره په ټولنیز رسنۍ کې ملګری وو فرند وو یا پالو وو نو ماته به د هغه کانټینټ یا محتوا مخې ته راتلله او که هغه بل ما سره ملګری نه وو فرند بنو یا به ما پالو کړی نه وو نو داغه محتوا مختنه راتلله او دا غوي مقصد دا و چې خلک سره ونه کلوي وسلې کې خلک یو ځای کې بیا هله هغه واخ وروسته چې ټیکټاک راغی ځکه ټیکټاک یادو مې چې ټیکټاک پر اتاک سره د میډیا یا د ټولنیزو رسنیو نو یا د شکل چې ودا بدل شو هغه په میډیا باندې واوخت نو لاغي وروسته ک اوس وکتل شي الګوریتمونه په دې شکل باندې ډیزاین یا طرح شوې دي یا په دې شکل باندې ټرین شوې دي ک هاته یو څوک لته سره ملګری نه زی تاته داغه محتوا داغه پوسټونه په سوشل میډیا او په ټولنیزو رسنیو باندې د ټولنیزو رسنیو په صفحه باندې راځي نو په دې وخت کې موږ نشوواله چې سوشل میډیا ځکه نور هغه د سوشل کېدو یا د ټولنیز کېدو شکل ختم شوی دی اوس نو د خوخي او د ذوق په اساس باندې تاته د میډیا او د میډیا د الګوریتمونو وړاندوینه او وړاندیزونه یا پیشنهادونه راځي په دې الګوریتمونو کې کار داسې کیږي مثلا کزه د ټولنیزو رسنیو استعمالون کې یو کاراون کې ما کزه یو ویډیو تا تر عادي صفحه کې د استعمال نه یعنی لسه ثانیه زیات وخت ورکم ک یو لسمه ثانیه ز د پما باندې واوري او ز یو بل ویډیو تا واوړم یعنی سکرول کم دا سکرین پورته سکرول کړم نو ماته د دې ورسته کتل شي ویډیو مربوط ویډیو غان درې سالو مسلسل راځي تر سبا بل سبا تر هغه چې د ویډیو غان ته یو څو ثانیه وخت ورکوم دوی په دوی زما هغه ذوق علاقه په یاد لري دا حفظ کوي او دا غي مطابق محتوا مات راځي نو که په دې الګوریتمونو کې موږ هغه څه پښتنو تراشو چې څنګه اڅه موضوعات دي او څه ترند دي په دې اوس وختونو کې نو دا په خلکو باندې تاثیر کوي مثلا په کزه د ساينس او ټیکنالوژي اړوند ویډیوګان خبروم او د دې په اړه چې الګوریتم په هیګي چې څه خبروم او زما لیدونکو به څوک وي زما اډینس یا زما خوښونکو به څوک وي نو په دې باندې به یو څه وخت ضرورت نو په اوس وخت کې سوشل میډیا د ریکمنډیشن سیستم په اساس باندې چلیږي او ریکمنډیشن سیستم
په فیسه د یو خبر مندل ته ایر نشي ساسه د خبرو هدف دا ده چې کپخه یو چا فالوورز ډیر درلودل یا کوملګری چې وسره فیسبوک کې یا په انستګرام یا ټیک ټاک کې د دې ارقام د رقم اوس مهم نه ده د خلکو ذوق مهم ده الګوریتم کوم چاته چې چي خو خي غوړاندې سکي ستا محتوا هر چاته رسیږي یوازې ملګرو ته دینه
دقیقا
هو زما نظر هم دا غو مننه کور ودان ته سپیر تر ګرځم جهاني سپ تاسو په پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلی ستاسو په باور باندې دغه کال د کوم کسانو لپاره چې په ټولنیزو رسنیو کې فعالیتونه کوي څه ډول یو کال ده او کوم کسان چې مسلکي کار کوي د ټولنیزو رسنیو د لارې آیا غوی لپاره دغه خبرې چې فایس سیب وکړه چې نور فالوور ضرور نه دي چې ستا فرندز ستا ملګری یا کوم کسان چې تاسو سره کنیکټ دي هغه ستا کنټینټ ګوري بلکې هر څوک کولای شي ستا کنټینټ وګوري دا د هغه کسان لپاره چې اکیډمیک کار کوي خه خبره ده تاسو خپل په دې برخه کار کړئ تاسو ته فکر کوي ستاسو لپاره به ګټه وروي
سلامونه غل سیال تاسو ته تخنیکی همکاران او ټول اوریدونکو ته دقیقا ځینې تغیرات راغلی دي چې دا د 2015 کال په وروستیو کې په جریان کې او بالاخره یعنی دا اوس موږ خبرې کوو او په دغه 2016 کال کې کومې پالیسیانې چې په ډېر احتمال په همدې شکل به پاتې کیږي هغه دا ده چې اوس هر محتوا یوټیوب تولیدوي یعنی هغه که په یوټیوب کې ویډیو وي یا په فیسبوک انسټاګرام یا ټیک ټاک کې ویډیو وي یا یو مثلا عکس وي دا یو جلا هویت لري یعنی مخکې داسې و چې لکه فرض کا یو چا یو یوټیوب چینل جوړاو په هغه کې د انګلیسي ژبې تدریس کاوه، نو بنا نه الګوریتمونه دا رقم عیار شوی و چې که چېرته مثلا د انګلیسي ژبې یعنی د تا دغه ټول کانټینټ دا ټولې ویډیوګانې د انګلیسي ژبې د زده کړې موادو په حیث باندې سیستم پیژندل، نو که چېرته که چا د ده پلټنه کوله دا ورته رامخته کېدلی یا دا وایرل کېدلی. ولې اوس متفاوت دي، یعنی که چېرې یو څوک د انګلیسي ژبې د زده کړې ویډیوګانې جوړوي او یوه بله ویډیو جوړه کړي د جرمني ژبې د زده کړې، دا داسې نه کېږي چې مثلا دا به ودرېږي او فقط هماغو خلکو ته به مخ کېږي. هماغه خلک چې مخکې دا چینل فالو کاوه هغه به له دې محتوا څخه مستفید کېږي. نه، دا جلا ویډیو یو جلا هویت لري، په دې معنا باندې چې دا مشخصا هغو خلکو ته رسېږي چې څوک یې پلټنه کوي، څوک چې مثلا الګوریتمونو پېژندلی دي، دا سوشل میډیا پېژندلی دي چې دا کس دا ډول شیان خوښېږي، بنا نه هماغه کس ته ورمخکې کېږي. یعنې دا په دې پسې ډېره اړه نه لري چې محتوا چا تولید کړې ده او هغه کس عمومي محتوا څه ډول وه. یعنی هر جلا پوسټ چې کېږي، هر جلا ویډیو چې جوړېږي، دا اوس یو جلا هویت لري او الګوریتمونه تر پخوا خلک ډېر ښه پېژني الګوریتم. زه کوشش کوم دغه ستاسو اورېدونکو ته لږ په واضح الفاظو باندې ووایم. یعنی مثلا خپله دغه فیسبوک، هغه فیسبوک چې رقم په مصنوعي ځیرکتیا په مټ باندې عیار شوی ده، ډېر ښه پېږي چې مثلا احمد یا محمود چې دغه ویډیوګانې ګوري یا دا ډول محتوا یې خوښېږي یا د دې شي په اړوند باندې غږېږي، نو بنا باید دغه ویډیو ورته رامخکې شي. که چېرې دغه ویډیو خوښه سوي، هدا یې خوښه سوي، نو بنا دغه هم خوښېږي. یعنې دا محاسبه تر پخوا ډېره چټکه کېږي او تر پخوا ډېر مثلا دغه د ټولنیزو رسنیو عمومي پلیټفارمونه چې کوم دي لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټیکټاک وغه
دا یعنی جهانی صاحب په بخښنه سره ستاسې په باور باندې اوس چې د کوم تغییرات راغلي په ټولنیزو رسنیو کې او کوم کسان چې اکاډمیک مواد تولیدي، محتوا تولیدي، ښایي په پخوا وختونو کې یا اوس کې ډېر خلک ورته توجه نه کوي، په ځانګړې توګه داسې مطالب چې تفریحي وي، خلک ورته خوشحاله وي، خندانه ډک وي. یا موږ په ډېر ساده الفاظو پخوا هم دا خبره کړې اوس هم کوو چې تفریحي او هغه مسایل چې سندرې او موسیقي پکې وي، د خلک ډېر اوري، ډېرې ګوري. دا دغه اکاډمیکو کسانو لپاره دغه تغییرات ښه دي، ښه زیری ده.
زما په نظر باندې ډېره مسله د دین نه ده چې د تغیرات په کوم ډول باندې دي تغیرات. حتی یعنی دغه اوس د عمومي پالیسي له ډېره پخوانه په یوټیوب کې هم داسې وه او دا اوس هم داسې ده چې ښوونیز محتویات چې هغه دی ایجوکیشنل مټیریلس ورته وایي، دا ډېر پرموټ کېږي. یعنی مثلا هم په یوټیوب کې تر هغو خلکو چې ټوکې ټکالې جوړوي په ښوونیزو زده کړیزو موادو باندې ډېرې پیسې ورکوي. همداسې مثلا فیسبوک عمومي پالیسي همدا ده، د انسټاګرام عمومي پالیسي همدا شی ده چې دغه ښوونیز مواد هغه کړي، سپورټ یې کړي، ملاتړ یې وکړي، تشویق یې کړي او پرموټ یې کړي. ولې مسله د انسانانو په سلوک باندې ده. انسانان معمولا کله چې د خندا او د ساتیري او د ګډا او دا ډول محتویات وي، هغه د انسانانو خوښیږي او د دې د هغه د ډوپامین کچه لوړوي او بیا مثلا دی بیا غواړي سی وخاندي او بیا غواړي وخاندي بیا غواړي وخاندي. نو د انسانانو عمومي سلوک او هغه عمومي جوړښت داسې ډېر د ساتیري شیانو ته ترجیح ورکوي، تر دې چې هغه شیان وي چې هغه د په اوږد مهال کې دی د راتلونکي باندې اغېز ولري. مثلا ښوونیزو موادو کتل، د ښوونیزو محتوا تعقیبول، دا ګټه لري چې فرض کړي یو چا 15 کاله او 10 کاله وروسته راتلونکی جوړ کړي. او مثلا دغه د خندا او د ګډا او دا ډول د ساتیري محتوا چې د دې کتل انسان ته دا اوس همدا ګړی خوشحالي ورکوي، خندا ورکوي. نو انسانان هغه عمومي ساختار او جوړښت داسې ده چې د ډېرې پخوا د ډېر وروسته راتلونکي لپاره فکر نسي کولای. او که چېرې فکر هم وکړي، دا جدي پلان او یو نظم او ډسپلین ته اړتیا لري چې یو څوک ځان کنټرول کړي. که چیرې څوک ځان مثلا بیخي بې کنټرول پرېږدي او د راتلونکي او د اوس په اړه باندې ډېر جدي فکر ونه وسي، داسې کوم محتوا وګوري کوم ونه ګوري، هغه د انسان عمومي روان دسې دسې هغه دغه ساتیري شیانو ته ډېره ترجیح ورکوي. او متاسفانه همدا وجه هم دسې ساتیري شیان په ټوله دنیا کې ډېر وایرل کېږي، ډېر زیات خلک یې ګوري. مثلا دا د ټیک ټاک اکثریت محتوا په همدې شکل ده، همدا وجه دسې د دغه نورو سوشل میډیا پلیټفارمونو نه ټیک ټاک پرمختګ وکړو، په ډېر کم وخت کې له ټولو رقیبانو نه مخکې شو. یو علت یې دا شی ولوسي تمرکز یې په همدې شي باندې کړی و، هغو مثلا مطالعه کړې وه یا همدا بازار کې خلا لیدله سي چې د خلکو ډېر خوښېږي، د انسانانو ډېر خوښېږي هغه هغه مقطعي او لحظهیي ساتیریانې دي چې د دې ډوپامینو سطحه لوړه کړي. نو د ښوونیزو او هغه خلک سي اوریجنل محتوا تولیدوي، یعنی مثلا ډیر زحمت ور باندې کوي، ډیر شان هغه کوي. که څنګه سوشل میډیا دغه هغه سي کومېډي کمپنۍ سي دا غواړي سي دا تشویق کړي تر یو حده پورې، ولی په هغه شکل باندې سي نورو برخو کې محتوا ډیره ګټه لري، ډیر لیدونکي لري، دغه نه لري. ولی بیا مثلا د سي د سي ډیر نو امیدي ځای نه ده، لکه مثلا ورځ تر بلې د سوشل میډیا باندې سي کوم انتقادونه هم کیږي، د هیوادونو په کچه باندې سي کوم محدودیتونه ور باندې وضع کیږي، هغه دا سي جعلي معلومات، تکراری معلومات او د دوه باید مخه ونیول سي او یا محدود سي. نو بنا اندې مجبور کیږي سي هغه اوریجنل کانټینټ یا مثلا هغه څه سي له سره یو چا جوړ کړی وي دا تشویق کړي او مثلا ملاتړ وکړي، او همدارنګه د ښوونیزو محتویاتو. نو یعنې داسې وضعیت هم نه ده چې څوک دې بیخي له ښوونیزې برخې نه یا څوک سي جدي کار کوي په کانټینټ باندې ناهیلي سي، ولی واقعیت دا ده چې خلک مثلا د ساتیري شیان خوښوي.
مننه مننه جهاني صاحب، تاسو بیرته راګرځم. فیسب که تاسو راته وایست یو بل موضوع چې په ټولنیزو رسنیو کې بخصوص دغه ټیک ټاک کې ما کتلی یا په نورو ټولنیزو رسنیو کې هم ده، ترند وی ورته وایي، که دې په اړه راته وایست چې دغه اصطلاح څو وخت مه کاروو او سږ کال په ټولنیزو رسنیو کې ستاسې په باور ترند به کوم مسایل وي؟ آیا بیا به هم دا تفریحي مسایل مختوي که بل څه ځانګړي څه ته به هم ځای پکې پیدا کیږي چې سکال وکولی شي وده وکړي؟
په د 2015 کال کې بخنه غواړم زما لږ ستونی خراب دی، اواز شاید دومره صفا نه وي. په د وروستیو کالونو کې په دې وروستیو کې د ای آی له پرمختګ سره یا د جنریټیو ای آی له پرمختګ سره د ترند یا د محتوا هغه خوند او ذایقه چې دا هغه اوس ارتفیشل شوې ده، یعنی مصنوعي شوې ده. زه چې په دې وروستیو کې د سوشل میډیا پلیټفارمونو ته ګورم، هغه کوم ټیک ټاک دی، انسټاګرام دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی او دغه نورې لینکډین دی، او دغه څومره ټولنیزې رسنۍ او د ټولنیزو رسنۍ پلیټفارمونه چې دي، اوس خو موږ ویلی شو چې د میډیا پلیټفارمونه چې دي، په دې کې زیات ګرم چلیدونکي موضوعات چې دي نن سبا چې ډیر زیات په ټرین کې روان دي او الګوریتمونه یې پوش کوي یا خلکو ته رسوي، هغه د جنریټیو ای آی پر مټ باندې جوړ شوي کریکټرونه دي او د هغې پر مخ تولید شوي محتوا ده. ام تاسو به کتلی وی دغه سی ویډیوګانې جوړوي چې پاغي کې د پښه کریکټر وی او پښه وی، او هغه راضی دی یو خیرخوا یا د یو خیر کار تر تر سره کی، مثلا ګاډي روان وی، موټر روان وی او بس روان وی، او دا مخې تر منډه کی او تر څو دا ودروي، او د درولو په پایله کې هغه چې یو څو قدم قدم یو څو دقیقې یو څو لحظې ودرېږي او مخ یو غر رشړېږي یا یو غر رخويږي او دغه موټر بچکیږي. یعنی دا یو قسم د کیسې ویلو انداز دی، د کیسې ویلو سټایل دی، دا د کارټونیک ډول دی. نو نن سبا په سوشل میډیا باندې دا موضوعات خورا ډیر تیز چلیږي او ډیر چلیدونکي دي، او الګوریتمونه هم د تاولیت ورکوي، ځکه دا هغه محتوا چې دا په خوا چانه وی جوړ کړل لچا کاپی شوی نه وي، نو په هغه کې چې اول ځل څوک یو نیچ پیدا کوي یو موضوع پیدا کوي، هغه په ملیونونو ویوز پیدا کوي او په بدل کې ښه عواید ترلاسه کوي. نو نن سبا دا موضوع خورا ډیر چلیږي. خو که بیا موږ وګورو څنګه چې جهاني صاحب اشاره وکړله چې یا تاسو دوی نه پوښتنه وکړله چې آیا علمي موضوعات څنګه دي په اوس وخت کې د هغوی سره په دې الګوریتمونو تغیرولو کې آیا د هغوی سره څه کومک او همکاري شوې ده؟ که پاره خبره باندې لګرانه واچوم چې کوم وګورو په یوټیوب یو مثال کراوړم، تاسو د اقتصاد او د فینانس په موضوعاتو باندې د ویډیوګانې لیکچرونه ورکوي، هغه نسبت هغه عادي ویډیوګانو ته چې په ټولنیزو مسایلو په ټوکو او په ساتیرو باندې چلیږي ولاړ دي ویډیوګانې کې یا محتوا جوړوي، یوټیوب تاسو ته اولیت ترکوي په خاطر دی چې تاسو په اقتصادي موضوعاتو باندې غږیږئ. او کله چې تاسو په اقتصادي موضوعاتو باندې غږیږئ، تاسو لیدونکي هغه خلک دي چې په اقتصادي چارو کې علاقه لري، یا کار کوي، بزنس کوي، یا کار بند دی، نو په هغه باندې اعلانات یا په هغه باندې چې کوم اډز چلیږي هغه به د اقتصاد اړوند وي، هغه به د بانکونو په از هغه به د کریډیټ کارډونو وی، هغه به د کریپټو کرنسی وی. نو کله چې د یو کمپنی د کریپټو کرنسی وی یا د بانک وی هغه چې په دې باندې اعلانات چلوي، نو د هغه مزد یا د هغه ګټه یا د هغه د مونټایزیشن ریوینیو به هم ډبل وی، ګټه ډیره وی نسبت هغه چې زر لیدونکو د ټوکو د ساتره وی، او زر هغه چې د
وبخي فیصل صاحب وبخي تاسو هدف دا ده چې چیرته د یو چا محتوا چې په اقتصاد کې تولید کړي وي په سوشل میډیا باندې وچلی ده، لاسو کسانو ولیدا پیسې د هغې کس نه ډېرې دي چې د خندا محتوا تولید کړي خو سلو کسانو کتلی ده. همداسې ده؟
دقیقا. او زما نظر هم دا و، ما دا غوښتل د خبرو په راټولولو کې هم دا خبره وکړم. نو دا چې اوس وخت کې ګرم موضوعات هم دا و چې مثلا زه ګورم په دې 2015 کال کې زیات کار دا و چې د ای آی تولید شوی، یعنی جنریټیو ای آی تولید شوی محتوا ډیره زیاته په کش کې روانه وه. که موږ او تاسو په سیمه او په دې خلکو کې وګورو، نو زموږ په سیمه کې یا زموږ د پښتو په دغه دایره کې خو معمولا روزانه ګرم موضوعات تکراریږي. یعنی ګرم موضوعات دا وي چې مثلا پرون ورځ د وینزویلا رئیس جمهور ونیول شو، بل ورځ دا ونیول شو، دغه ګرم موضوعات دي چې د لپاره کانټینټ کریټر مثلا دیو موقتی ګرمي موضوع په هیڅ باندې ګوري. خو هر هغه څوک چې په محتوا کې اوږدمهاله فکر لري، هغه بیا دغه سی باندې ستیز ټاپیکونه یا موضوعات ګوري چې هغه کې دوی اوږدمهاله پاتې شي، اوږدمهاله کار.
ام دغه پښتنه مې کول فیس صاحب چې پوس خو دغه ټوئیټر تک مونږ ګورو، ایکس باندې ته وګورو، په دې کې زیاتره خبرونه او داسې د سیاست او ټولنیزو ژوند او اقتصاد دا مسایل مطرح کیږي. ولته ډیر د ای آی خی کنټینټ پایله ورنکي تاسو وربند به تر پويږي، خو اغل ته متن ډیر دی او ویډیو چې اوریجنل وی هغه تولید شوی وی هغه ډیر دی د رسنی چې فعالیتونه کوي، دا مسایل پکې ډیر دي. د دې ترن د نورو ټولنیزو رسنیو سره فرق کوي؟
دقیقا. دا هر پلیټ فارم چې دی دا په یو بل شکل باندې یو بل الگوریتم په بیس باندې جوړ شوی دی. هر هغه کانټینټ، هر هغه مواد چې مثلا په ټویټر باندې چلیږي، هغه که څوک انستګرام ته راوړي په انستګرام باندې هغه نه چلیږي، ځکه د انستګرام شکل د الگوریتم سټ اپ په دې ډول باندې نه دی شوی چې هغه الگوریتمونه دلته وچلیږي، ځکه په د دې لپاره چې ټویټر د انستګرام یا میټا کمپنۍ په ایکس باندې یا په ایلن ماسک باندې وپلوره، او دوی په بدل کې د ثریډز په نوم باندې یو بل سافټویر ایجاد کړ، څو هغه په دې خاطر باندې چې هر هغه محتوا چې دوی په ټویټر باندې چلاوله، تاسو کوم ته اشاره وکړه چې په هغه کې لیکل زیات دي، که ویډیو وي کم وي خو اوریجنل وي او عکسونه وي، نو هغه په انستګرام باندې دوی نه شو چلاولای. نو د دې لپاره دوی په ثریډز باندې کار وکړ چې ثریډز په نوم باندې یو بل اپلیکیشن دی دا جوړ کړ، خو لیکن هغه په مارکیټ کې دومره نه دی پروموټ شوی څومره چې ټویټر محبوبیت لري. همدا شکل کم مواد چې په ټیک ټاک باندې چلیږي، هغه تاسو په یوټیوب باندې نشئ چلاولای. چون د 2000 شل کال وروسته چې ټویټر په مارکیټ کې ډیر زیات ټرند شو، دا ټول رسنۍ لدینه متاثر شولې. اول یوټیوب راغی دوی د شارټ په نوم باندې یو غ جوړ ک یو یو شکل یو د ویډیو د اپلوډ کول یو فارمټ جوړ ک هر هغه ویډیو غانې چې ورټیکلی یعنی په ولاړې ویډیو غانې وی لنډ ویډیو غانې هغه به دوی په شارټ کې خپروي. فیسبوک راغی دوی د ریلز په نوم باندې دغه بدلون راوړ ترڅو دوی دغه مارکیټ چې کمښت لري مثلا د ټیک ټاک نه د ټیک ټاک له تاثیراتو ځان وساتي لاغې سره مارکیټ کې مهاله مخ خلار شي. دوی ریلز په نوم باندې کار پیل کړ چې هم په انستګرام کې ریلز دي او هم په فیسبوک کې ریلز دي. نو دا هغه د کنټینټ او د محتوا د ورځي موضوعات دي چې مثلا په کوم موضوعات په کوم پلیټ فارم باندې په کوم ټولنیزو سوشل یا د ټولنیزو نتورکونو باندې چلیږي چې هغه تاسو ورته ډیره ښه اشاره وکړل چې په انستګرام کې په ټویټر کې موږ په لیکنو باندې کار کوو خو په ټیک ټاک کې تاسو لیکنه نشئ خبرولای او په انستګرام کې تاسو انزورونه او ریلز خبرولای شئ په فیسبوک کې تاسو ویډیوګانې او انزورونه لیکنه خبرولای شئ او په یوټیوب کې اواز تاسو بیا په ویډیو باندې کار کولای شئ چې دا په ویډیو لپاره د پلیټفارم جوړ شوی.
مننه مننه فیسب تاسو به تر ګرځما جهاني سب کتا ستر شما فیسبوک یادونه فیسب مو کړ په افغانستان کې ډیره خلک فیسبوک کاری او په دې رستیو کې د یوټیوب چینل کارونه تم خلګو ډیره مخه کړی دا او د دوړو پلیټ فارمونه خای په افغانستان کې داسې پلیټ فارمونه وي چې ډیر کارول کیږي د زونان لخوا. کچرت یوټیوب وو غواړي په دغه دوو پلیټ فارمونو کې ښه کنټینټ تولید کړي پاسکل کې ساسي په باور د کنټینټ بچوي.
د رښتیا په افغانستان کې د فیسبوک کاروونکو نظر بلې هر ټولنیز رسنۍ ته زیات دي او قسم سي یوټیوب مخکم کارونه کې زیات ولا یار خل خلګو سره آشنا او لډیر چون ډیر په خوانې پلیټ فارم ده ولې یو د مسله د سي ډي انټرنیټ مصرفوي او د غسي معمولا وګد کنټینټ ټویټ کوي او غني ویډیو غني وي یعنی دومره فیسبوک کاریږي په مغه اندازه باندې غنه کاریږي یوټیوب نه کاریږي. نو تر ټولو کچري مثلا مخ په عمومیت باندې وغږیږي هغه ورځنی عمر سړي هغه دغه سی یو عمومي برخه د سی کولای سی یوټیوب فکر باندې وکي ورځنی عمر کې هر سره یعنی هغه د ورځې د مسایل سره انتړلې او دغه معمولا واړو واړو لاند مهاله ترندونه سړي هغه د ورځنی مسایلو کې یعنی هغه خلک سي معمولا په یو برخه کې مشخصا لګیاوي او ورځنی عمر ته خبرګون نه خې دی هغه وایرل کېدل معمولا محدود دی او خصوصا خلک سپور ځنوي مسایلو کې داخل وي دی هغه وایرل کېدل ډیر دی. نو د دې علاوه مثلا د افغانانو هغه وسنۍ اروا په هنه ته پکتل سره مثبت شاین د خلکو ډیر خوښي ځکه چې د افغانستان خلک متاسفانه ډیر دغه سي اکول شوی دی یا سر کوب شوی دی یا مثلا په نړیوال مقیاس کې ګورو د خپل ځان خپل واد نظر نورې دنیا ځایونو ته د نورې دنیا پرمختګونو ته کم احساس وینو هر هغه مثبت تغییر چې تر کې ولګي هغه کرښتیا او کډرور وي دی ډیر مثلا عکس العمل ورته خي او د دې ترڅنګ یو ډیر عمومي برخه سي مشکونه دا په افغانستان کې ډیر ښه غلري یعنی کله نن ورځم چوک په دې برخه کې پالې شروع کړې زموږ په نیمه مې سورسته به په کافي اندازه باندې لیدونکو لري محتوا هغه معلوماتي برخه دي یعنی کولای شي د معلوماتو برخه کې لاندې ویډیو غانې ویلندو ویډیو کې یو هیواد پاړه باندې معلومات دي یو مې وی پاړون باندې معلومات دا معلومات مخکې په مطلب باندې خو خل هغه وخت ورسته چې دغه په فیسبوک کې ریلز برخه یا د لنډو ویډیوګانو برخه جوړه شوې ده. نو دلته عمومي معلومات څنګه تصویرونه مولري یو ډول دغه د ویژوال برخه یې خوي هغه کپی ای آی باندې مثلا دغه عکس ویډیو جوړه شوې کدي بل ځای نه راکپی شوی او دوبل شوی یا مثلا یو څوک کمنټري کوي کمنټري په دې معنی باندې ویډیو د یو څوک سره غږیږي چې دا ځای ده مثلا دا یو د پریډول باندې مشخصات لري په دې ډول باندې شرایط لري. نو دغه برخه هم ډیره خپ مخ روانه ده او زما په نظر باندې دا هیڅ وخت هم تمامی نه لري، ځکه همیشه جالب معلومات دي چې خلک ورته ضرورت لري، خلک یې ګوري، خلک یې اوري. او زما په نظر باندې ډېر موزر هم نه دي، ځکه چې اکثره یې که چېرې دقیق معلومات وي، یعنی فاکټس وي او ګمراه کوونکي معلومات نه وي، نو زما په نظر باندې هغه منفي تاثیرات هم کم دي نظر نورو برخو ته. نو او د دې تر څنګ هغه یو اصطلاح ورته کاریږي، اوتنتیسټی یا مثلا مشخصوالی. هر څوک دې په دې باندې فکر وکړي چې خپله دی څه ورکولی شي، خپله دی سوشل میډیا ته، دغې د معلوماتو سیستم ته څه شی نوی، جلا، متفاوت او ځانګړی ورکولی شي. نو مثلا یو څوک کیدلی شي د معلوماتي ویډیوګانې په جلا انداز باندې جوړې کړي، یو څوک کیدلی شي ټوکې ټکالې په جلا شکل باندې جوړې کړي، یو څوک کیدلی شي درسي مواد په ښه شکل باندې جوړ کړي. مثلا دلته په جرمني کې یو شته سیمه پام سوی ده، درسي مواد د سندرو په شکل باندې په د اي اي کمټ باندې جوړ کړي دي. یعنی مثلا یو درس یو څوک ضرورت ورته لري، خو خلک درسونه نه اوري، نو دوی راغلي دي درسونه یې دي سندرو په شکل باندې جوړ کړي، له اي اي څخه استفاده کړي ده. یعنی دا یو جلاواله ده. یا ځینې پښتو کې ځینې کارونکي د پیژنم، مثلا د طب د طب اړوند یا د بیولوژي او د نورو ساينس اړوند موضوعګانې لیکچرونو سره یې ټوکې ټکالې او سندرې مثلا اچولې، دلته زمزمې هم کوي او مثلا د طب موضوعات هم تشریح کوي. دا ډېر جالب دي، مثلا ځکه د طب لیکچرونه همیشه شاګردانو ته خسته کونه او بالاخره نه ختمېدونکي، ولې دا جالب کړي دي. یعنی هر څوک کولای شي چې خپل محتوا ډېر ځانګړی کې، یعنی کچېرې داسې کیسې هغه د بل چانوي، خلک ډېر له تکراري او ورته شیانو څخه خسته کېږي. او متاسفانه په افغانستان کې یو ستونزه دا ده، همیشه کاروبارونه همیشه یو آیډیا فقط کاپي کېږي، کاپي پیسټ، او ډېر مثلا خلاقیت نه پکې کاریږي. نو هره خلاقانه پنځونه زما په نظر باندې یو ابتکار ده. او معمولا هم سوشل میډیا پالیسیانې هم داسې دي چې دا حمایت کړي دي، ملاتړ وکړي، دا وایرل شي او د انسانانو ذهن هم همدا ده چې له تکراري شیانو نه خسته کېږي، همیشه د نوو شیانو په فکر کې. نو په افغانستان کې دا اوس هم زه چې ګورم، حتی دغه تر ډېره پورې په دې برخه کې، دا د کمنټري په برخه کې، د دوبلي په برخه کې، په پښتو کې دي کندهار اخوا، یعنی ځوانان ډېر مخکښ دي، هغه ښه دوبلې کوي، ښه تمثیلونه کوي، ښه مثلا دوباره محتوا تولیدوي. ځینې نورو سیمو خلک ممکن نور نوښتونه وکړي، ولې دا داسې شیان دي چې خاص ځانګړي دي، بل کې تاسو ممکن ونه ګورئ. د افغانستان هغه نظر عیني شرایطو ته، نظر وضعیت ته، دغو خلکو فکر باندې کړی ده او بالاخره یو نوښت یې کړی ده. نو زما په نظر باندې که نوښتونه وسي په عمومي عمرو کې، یعنی ورځنیو چارو په اړه باندې، تبصیرو باندې، په مثبتو خبرونو باندې، متاسفانه چې په مثبتو خبرونو کې ډېر پروپاګنډا او دروغ هم وي، نو دقت باید توجه وسي. او همدارنګه عمومي معلوماتو، او څومره چې معلومات ځانګړي وي، څومره چې معلومات تکراری نه وي او د نورو نه کاپي او پیسټ نه وي، هغومره ښه وایرل کېدلی شي، هغومره ښه دي فرصت پیدا کوي چې دا په ګټه باندې راشي او له دغه خپلې محتوا څخه پیسې ترلاسه کړي. زه ډېر داسې خلک پېژنم چې له خپلې محتوا څخه، دا اوس هم په افغانستان په فیسبوک کې، د میاشتې 200 300 400 امریکایي ډالر ترلاسه کوي، چې دا له 1000 تر 1000 افغانیو کېږي. او دا ډېرې زیاتې پیسې دي، په شاید مثلا په اروپا کې یا په امریکا کې به دا پیسې ډېرې نه وي، افغانستان کې یو څوک دومره محتوا دومره پیسې ترلاسه کوي، زما په نظر باندې ښه دي.
مننه جهاني صاحب، همدغه پوښتنه به بله فیسب څخه وکړو، چې فیسب که تاسو راته وایست محتوا او کنټنټ خو ښایي ډېر خلک تولید کړي، خو کم کنټنټ پیسې ګټي او پلیټفارمونو کې، لکه په یوټیوب کې څه ډول کنټنټ پیسې ګټي، په ټیکټاک کې څه ډول کنټنټ پیسې ګټي، په کم پلیټفارم کې پیسې ورکوي، او محتوا ته په کتو باندې خلک څه وکړي چې وکولای شي عاید ولري ونه؟
د مونټایزیشن یا د محتوا څخه د عواید ترلاسه کولو په اړه، که موږ وګورو یوټیوب په ټولو سر کې راځي، هم په خوانی هم دی او په اوسنی وخت کې تر ټولو مخ کې هم دی. کبیا چیرته موږ زر پیسو رسیدلو ته وغږیږو او زر پیسو برابرولو ته خپله د محتوا د برابرولو په هکله وغږیږو، نو بیا فیسبوک او ټیک ټاک مخکې راځي. راځم د کانټینټ په هکله چې کوم کانټینټ ډیره ګټه کوي. اصلا دا نوي الګوریتمونه یا د نوي اپډیټ شوي الګوریتمونه هر شی پروموت کوي، هر شی وایرل کوي. یو شی هم نه پرېږدي چې هغه وایرل شي، خو هغه دوام غواړي، کنسیستنسي غواړي. که یو څوک په مثلا په ټولنیزو برخو کې کار کوي، دی د یوې سیمې ښایسته ویډیوګانې کې، د دې بلې سیمې ښایسته ویډیوګانې کې انځورونه اخلي او هغه په انسټاګرام او په فیسبوک باندې خپروي، نو دوی د دغه کار او دغه کنسیستنسي دوامدار وساتي. کله چې دوی دغه کنسیستنسي په دوامدار توګه وساتي، الګوریتمونه ترین کیږي او الګوریتمونه د دوی کنسیستنسي هغه پیژني، هغه اډینس پیژني او د دوی هغه خوښونکي پیژني. نو کله چې دوی دغه دوامدار فعالیت کوي او دا بیا تر خلکو رسیږي او دا خلک بیا نو پارک کوي. که د افغانستان خلک دي، د آسیا د هیوادونو خلک دي، نو په دې لیدونکو باندې، په دې کتونکو باندې دوی ته نسبت د امریکا، کاناډا، استرالیا او په اروپا هیوادونو په پرتله کمې پیسې ورکي، کم عواید ورکي. ځکه زموږ لیدونکي بیا په دې باندې هم ډیپینډ کوي چې د کومې ژبې دي. او کوم وګورو په نړۍ کې په محتوا کې چې ډېرې پیسې یا په هغه باندې چلیدونکي اعلانات، یعنی دا پیسې چې راځي دا په بدل کې د هغو اعلاناتو راځي چې ته یو ویډیو پوسټ کوي، هغه د ویډیو په پیل کې، په منځ کې یا په پای کې کوم اعلانات راځي، کوچنۍ ویډیوګانې راځي، په هغه بدل کې تاسو ته پیسې درکول کیږي. نو کچیر کې اده انګلیسي د ژبې وي، یا مثلا د پښتو کانټینټ په هغه د انګلیسي ویډیوګانې چلیږي، نو په هغه د هغه چلیدونکي اعلاناتو د خوده تعداد کم وي. که په دې خاطر باندې چې کوم کانټینټ تاسو خپروي په هغه ژبه باندې، کچیر کې الګوریتمونه پوهیږي چې تاسو په انګلیسي ژبه محتوا خپروي، نو هغه په انګلیسي هیوادونو کې مخکې وروي. کچیر کې تاسو په پښتو ژبه باندې خپروي، هغه په پښتو هیوادونو کې یا په هغه هیوادونو کې چلته د پښتنو استعمالونکي زیات دي. نو په اوسنی مسائل، په اوسنی د کانټینټ یا د محتوا په ډول کې، که تاسو هر ډول فعالیت کوئ، یوټیوب لپاره خو یو سټانډرډ معلوم دی چې هر څومره تاسو خامیاري ویډیو جوړوئ او وګدا لوی ویډیو جوړوئ چې هغه 15 دقیقې، 20 دقیقې یا یو ساعت وي، نو هغه تاسو ته ډیره ریوینیو یا ډیره ګټه درکوي. او بیا کراځو فیسبوک ته، انستګرام ته، او
بخښل دي چې بلې موضوع ته ورشي. که دار ته وایي کیفیت د ویډیو یا د کانټینټ مهم ده، که تسلسل مهم ده، کنسیستنسي چې تاسو یې مهم
دواړه مهم دي. که چیرې کې مثلا یو کس خپل اوریجنل ویډیو تولیدوي، خو د ویډیو کیفیت یا د کمرې کیفیت خراب دی، هغه الگوریتم دومره نه پوش کوي، یعنی هغه خلکو ته نه رسوي. نسبت هر هغه چاته چې د په ښه کمره باندې او په ښه کیفیت باندې مواد یا محتوا اپلوډ کوي، حتی الگوریتمونه دا هم په نظر کې نیسي چې ته هر ځلې ویډیو کوي په کوم سټایل کې کوي. ته د کمرې لپاره کینی د ویډیو مثلا ته په د ریلونو او د پورټریټ ویډیو غانو سټایل جوړوي، او کله لندسکیپ د لویو د فلمي شکل ویډیو غانو سټایل جوړوي. نو کچېره کې ته د فلمي سټایل یعنی لندسکیپ ویډیو غانو جوړوي، او ته د کمرې په یو سایډ کې کینی او بلې ویډیو ته په بل سایډ کې کینی، هاته دا هم ستاسو د الگوریتم په پښکولو باندې تاثیرات کوي. نو هر ځل چې تاسو ویډیو غانی مثلا زدالې دونکو ته مخامخ وایم، تاسو نه هدف سم هغه دی چې اوریدونکو کې دوی دغه زموږ خبري اوري، یعنی که تاسو فعالیت کوئ هر ځل تاسو د ویډیو سټایل په نظر کې ونیسئ، تاسو څنګه کینئ، تاسو په هغه باندې خپل لوګو اچوئ، خپل نوم یا واټر مارک استعمالوئ په کوم شکل باندې او په کوم ځای باندې واچو، او دوامدار شکل هم دا په نظر کې ونیسئ. کله چې تاسو دغه تمرینات په نظر کې لرئ او دوامدار شکل باندې مثلا لس ویډیوګانې، شل ویډیوګانې تاسو خپروئ، یو وشتمه ویډیو به یا یو لسمه ویډیو به تاسو حتما وایرل کیږي، او دا چې کله وایرل کیږي او دا تاسو د فایل وخت دی چې دین ورسته بیا تاسو هغه اډینس هم پیژندل شوی دی او تاسو د محتوا د تولید شکل هم پیژندل شوی دی ترڅو سوشل میډیا پلیټ فارمونه دا غو خلکو ته ورسوي.
په دې برخه کې د اډینس ټارګټ کول لکه سپیسیفیک مواد تولیدول سپیسیفیک محتوا یو چاره تولیدول دا مهم دی.
دا خورا مهم دی په دې شکل کچېره کې یو کسته سپورت پارک لوي دوغانی خبروي مثلا د ایزی جیم ته او په جیم کې د ښایسته د بدن حرکتونو ویډیوګانې خلکو ته ښیي دوی خلکو ته په خپل کور کې د تمرین او د صحتمند پاتې کېدو ویډیوګانې خبروي کدا چیرې کې سبا راشي هلته د انګلیسي زده کړې ویډیوګانې شروع کړي په دې کې به الګوریتمونه کنفیوز کیږي مثلا په دې باندې پوهیږي چې دا زو چاته ورسوم او دوی څه پیل کړی دي کدا په دوامدار شکل پاسپورت کې کار کوي د ټول لیدون کې به هغه خلکو چې پاسپورت کې علاقه لري ځکه په دې باندې الګوریتم پوهیږي چې دغه شای تولیدوي ته چاته ورسوي کچیرته کې دای پنځه ویډیوګانې د سپورت خبروي او شپږه می ترازی د اقتصادي مسایلو باندې لیکچر ورکوي او دای راځي مثلا په د ژبې یا د کمپیوټر کورس پایلوي نو تابند د چینل با فلوپ کیږي یا د هغه د کوم پروفایل چې دی هغه به ودریږي ته او څو وخت لپاره ترڅو بیرته الګوریتم ټرین شي د په نوي محتوا باندې پوه شي او د په نوي اډینس باندې پوه شي او هغه ته دغه محتوا پوش کی او وایره سوي دا خورا لازم دی دا کار باید دوی په نظر کې ولري چې هر هغه موضوع چې دوی کار کوي باید دوامدار شکل په هغه موضوع کې پاتې شي.
مننه فیصل تاسو زم روست په دې اړه باندې چې دغه محتوا تولید څومره وخت تخلي تاسو خپل محتوا تولید ویل تاسو به پختم خو په جهاني سپ تاسو هم جهاني سپ کې تاسو ته وایست تاسو په دې رسټیو کې د پختو په برخه کې کار پیل کړی دی او کوشش کوي چې کوم کسان چې پختو ژبه ته کار کوي هغه د ټولنیز رسنۍ ولر دي ته هڅوي چې پختو ته کار وکړي ام درنګه خی نورې لارې مو چارې مو مرته پیدا کړې وي چې په دې برخه کې پټول نظر سنوي وي ورته کار وشي یا پټول کې مونږ کولای شو انټرنیټ ته د ژبه ورکړو په دې اړه لګراته وایي چې دغه سیستم ساسي رقم ته د څنګه کار کوي او کوم کسان چې تاسو سره په دې برخه کې کار کوي څومره مرسته کوي چې پټول نظر سنوي کې پښتو ژبه عام شي او اډینس یو سره ډیر شي.
مننه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه موږ تقریبا څلور میاشتې کېږي یو کمپاین پیل کړی چې د پښتو ژبې هغه غږیزه خزانه آباد کړو او بډای کړو ځکه پښتو ژبه کې یو غټه ستونزه لکه مثلا څنګه چې د متن ستونزه موجوده وه په پښتو ژبه کې دومره متنونه په انټرنیټ کې آنلاین شوی نه دي لکه څنګه چې نور ژبو کې دا انګلیسي هم سایه ژبې اردو فارسي داسې په نظر کې ونیسي د پښتو خو په هر صورت هغه پښتو متنونه بیا هم دومره کم نه دي ځکه په تیرو شلو کلونو کې ډېر ویپاڼې جوړې شوې او په ویکاپیډیا کې هم بالاخره خلکو یو اندازه ګډون کړی و ځینې کتابونه هم آنلاین شوي اوس له اوس هم دغه د مصنوعي ځیرکتیا موډلونو د روزلو لپاره استفاده شوې وه ولې د غږ په برخه کې متاسفانه دغه سي یو آزاد بانک غږونه نه وي د غږونو په بانک کې مثلا په یوټیوب کې ډېر غږونه موجود دي را رادیوګانو رسنیو په ویب سایټونو کې غږونه موجود دي ولې د دوغو استفادې حق چاته نه ورکول کیږي یعنی مثلا حوالدار زده رادیو محتوا څوک نشي کولای سي وایي کاروي یعنی دی خپل موډلونو روزلو لپاره کومه غټه کمپنۍ نشي کارولای نو د لپاره اړتیا وسی باید آزاد محتویات موجود وي یعنی غوونه موجود وي یو آزاد ډیټا سیټ کې سر څو استفاده ورڅخه کولای شي او موږ دغه یو ډیټا سیټ پلټنه وکړه او پیدا مو کول مخکې البته موجود مخکې او ملګرو کار ته کړی و دی کامن وایس په نوم یې عام غږ د کومه د پښتو ژبې لپاره مګدي یعنی پنځه زره ساعتونه غوونه راټول کړل البته کار لا اوس روان ده او دا غوونه یعنی اوس موږ د پښتو ژبې په برخه کې کافي اندازه باندې غوونه دلته لرو کوم چې د ټولو پښتنو نمائندګي لانه شي کولای ځکه په افغانستان کې موږ پراخ کمپاین وکول نورستان او کونړ تر هرات او فراه پورې ولې متاسفانه د کرخي خواته پښتنو په کافي اندازه غوونه نه درلود دا د غږ ستونزه په سوشل میډیا کې سوشل میډیا نو په هر څه کې د پښتو ټکنالوژیزو ټکنالوژیانو کې حل کوي، ځکه د افغانستان تقریبا 80% زیات خلک نالوستي وو، یعنی لیکلو وس نشي کولای. هغه که سرچم کوي، پلټنم کوي، هغه په غږ باندې کوي، مثلا یا په همدې شکل یې باید وکړي، سپرس کا گوگل کی یا یوٹیوب کی یو خبری ہو کسی ماتا دا سندر را وارا ہوئی یا مثلا پتی اڈوان بانی معلومات را وارا ہوئی یا دی مصنوعی زرکتی آلو آگا موڈلنو سر چر جی پیٹی یا یا دا دا دی گوگل اسسٹان جمنا دونو رو سر پر خبری ہو کی او عین حال کې د دې پښتو کم شخصا د دې کاروانې ته په ټولنیزو رسنیو کې راځو. یو غټه مسله دا ولا سي د دې پښتو ژبې محتوا نړیوالو ته نه رسیدل، یعنی چې تاسو په یوټیوب کې په پښتو ژبه باندې د کابل د یو رستورانت په اړوند باندې ویډیو جوړول، هغه نړیوال نه کېدو چې دا خلک خبرې کوي څه وایي، ولې اوس پښتو به پرې باندې قادر سي سي اوټومات شکل باندې هغه د پښتو سب ټایټل د پښتو ویډیوګانو سره د نورو ژبو زیرنوي سیاست سب ټایټل راشي او د نورو ژبو له ویډیوګانو سره پښتو موږ ولرل شي. یعنی کچېرې موږ په انګلیسي یا جرمني ژبه باندې ویډیو ولرو، په هغه سیټینګ کې د یوټیوب کولای شو د پښتو ژبې هغه بلاند لیکلي بڼه باندې وي یا زیرنوي سب ټایټل سره ورته وایي دا په ویډیو باندې راتللی شي. یعنی تاسو کولای شئ د اری ژبې ویډیو واورې په هغه ژبه باندې ولې لیکلې بڼه وي پښتو وي او دا به ممکنه سي. او همدارنګه ستاسو ویډیوګانې په افغانستان کې چې څوک پاره ژبه تولیدوي، البته پښتو د افغانستان په ملي ژبو باندې خصوصا پښتو باندې، دا به په د نورې دنیا په ژبو باندې همداسې لیکلې بڼه ورسره ممکنه شي لکه په انګلیسي باندې، فرانسوي یا جرمني ژبه باندې. د دې د دې یو غټم دا کیږي چې د افغانستان او د نورې نړۍ ترمنځ غدي معلومات حکم هغه سي انقطاعي موجوده وي، یعنی د معلومات نه رسیدل هغه ستونزه به حل شي، ځکه مخکې ستونزه دا و چې د په یو پښتون په غږ باندې سیستم نه پیدل او نه بیرته سیستم کولای شو لاسي مسله د پښتون په غږ باندې د یادی کلیوال پښتون په غږ باندې بیرته بیان کړي. البته د موږ ډیټا تر اوسه پورې لا کارېدلې نه ده، نو یو څه اندازه وخت به ونیسي، شاید څو میاشتې وخت ونیسي چې غټې کمپنۍ له دغو څخه استفاده وکړي او بالاخره ډېرې هغه نیمګړتیاوې او ستونزې چې مخکې موجودې ولې او د موږ او د نړیوالو ترمنځ هغه افهام او تفهیم سخته شوی و په اوتومات شکل باندې به هغه حل شي. تاسو کولای شئ مثلا یو کنفرانس په پښتو ژبه باندې ورکوي، هغه په بل ژبه باندې پلیکلی بڼه باندې د اقل تحصیل خبرو سره لیکلی نیکل راشي، او حتی داسم کېږي چې لږ وروسته د ټکنالوژي په پرمختګ سره تاسو خبرې اوتومات شکل باندې بل ژبې ته ترجمه شي، د بل ژبې خبرې اوتومات پښتو ته ترجمه شي، د بل ژبې ویډیوګانې اوتومات پښتو باندې موږ ولرو، د پښتو ژبې ویډیوګانې اوتومات په بل ژبه باندې ولرو، او ورسره ښوونیز مواد ډېر په اسانۍ باندې لیکچرونه مثلا موږ د استادانو دي نړۍ د ډېرو ښو استادانو لیکچرونه په یوټیوب او نورو ځایونو کې لرو، ولې پښتو ژبې ته ترجمه کول ډېر ستونزمن دي، دا به په اسانۍ باندې دوبله شي. ورسره پاډکاسټونه او دا نور په مصنوعي ځیرکتیا باندې کوم غږونه تولیدېږي، خپرونې تولیدېږي، معمولا د پښتو غږ کیفیت ډیر بی خونده ده، څوک خبر باندې نه پیږي، یادیم په عام اصطلاح په عام ژبه باندې مسایل نسی بیانولی، دا ستونزه به ورسره پسې او بلا نورې ګټې هم لري. یعنی د غږ ټکنالوژي ډېره یوه پراخه مسله ده، بیا مثلا د کمپیوټر ژبې او مربوطو مسایلو چې ده د ټولو برخو کې به مثبت تغیرات راسي، او البته د موږ کمپاین لا تر اوسه هم روان دی، نو هغه څوک چې علاقمندان دي
ملی ژب ته د ټکنالوژي په دې اثر کې یو څه کومک وکړای شي او وکولای شي دغه ژبه نړیواله کړي، او کوم افغانان چې غواړي دغه ډول کمپاینونو کې برخه واخلي
دوی کولای شي په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړې توګه فیسبوک کې د دې موضوع په اړه باندې معلومات پیدا کړي او همکاري وکړي. فیسبوک تاسو ته راځم، تاسو کړه ته وایست د سوشل میډیا د کنټینټ د تولید لپاره له ټک ټاک نیولې چې موږ پکې یو اوږده ویډیو دی به دقیقه پکې اوږده نه وي، تر یوټیوب چې نیم ساعت یو ساعت ویډیوګانې پکې اچو د بیلابیل موضوعاتو په اړه، څومره زحمت غواړي او کومه ګټه چې بیا د دې لارې نه خلک ترلاسه کوي په هغه زحمت ارزي؟
که صدقه نه ووایم، زه د کانټینټ په تولید کې دومره تجربه نه لرم، خو په هغه تخنیکي اړخ کې ووایم چې مثلا یو ټیم یا یو دوه کسان درې کسان یو ځای کېږي په یو برخه کې کار پیلوي، نو تا باندې کار ډیر غواړي، خواري ډیره ده. کبیا موږ د پښتو ژبې ته وکتل شو، د پښتو ژبې اډینس یا خوښونکو ته وکتل شي، نو دا برخه ډیره کمه ده. خدا چې دا اوس بحث پوم دی روان و چې د پښتو کامن وایس لپاره کار روان دی تر څو د پښتو غږیز ډیټا ته اضافه شي. که چیرته دغه کارونه پراخه شي او خشي د دې ګټه بدای چې اوس کته په یوټیوب کې یو ویډیو ګورئ، التا اټو ټرانسلیشن په نوم باندې یو فاسیلیټی رامنځته یا یو یو سہولت رامنځته شوی چې تاسو د انګلیسي ویډیوګانې په هندي ژبه په نورو ژبو باندې اوریدلی شئ، په هغه روان ترجمه درته کې حتی په هغه آواز کې درته بدلوي. نو په هغه صورت کې بیا د موږ د پښتو د ژبې د کانټینټ او د تولید ګټه به زیاته شي. خو که په افغانستان غونډې او هیواد کې وکتل شي چې د یو معلم یا د یو ښوونکي معاش 8000 لزره 15000 افغانۍ دی، او بیا د ورځي الته تلل د یو ښوونځي کې، یعنی زه دا د دې سره نه پرتله کوم چې هغه یعنی د په مادي لحاظ باندې زه د هغې ارزښت وسنجوم، خو زه معنوي لحاظ د هغې ارزښت نشم سنجول ځکه هغه پورته دی. موږ پوهېږو چې ټولنه اصلاح کي او ټولنه خو یو ښوونکی یا یو ډرایور د میاشتې 8000 نه واخله تر 15000 افغانۍ پورې معاش ترلاسه کوي. او که د کانټینټ او د محتوا تولید ته یا د مونټایزیشن مخ خواته مخ واړول شي او دوی د غی کار ترڅنګ په دې برخه باندې هم خواري وکړي، نو دوی په اسانۍ سره کول شي د میاشتې 15000 افغانۍ اوایت ترلاسه کړي. یعنی کله یو کس د ورځې یو ساعت کار کوي، یو ویډیو تولیدوي، یو لسته کې ویډیو او هغه ډیزاین کوي، ایډیټ کوي، او بیا په یوټیوب او ټیک ټاک او فیسبوک او دغه دوی لپاره محدودیت نشته، په ټولو پلیټ فارمونو باندې خبرول شي، او دا هر یو چې دوی ته د ورځې یعنی $2-3 ګټه وکړي، د ورځې په اخر کې دوی $30 ګټه ترلاسه کوي، او د میاشتې په اخر کې دوی $300 د اکل هغه $200 ګټه دوی ترلاسه کولای شي. یعنی دا ارزي چې دوی په یو ښه شکل باندې، یعنی په یو ښه ټاپک باندې، یو ښه موضوع باندې دوی دوامدار کار وکړي او دا غي د پاره خوښول کې پیدا کړي. دا چې اوس نو د جنریټیو اي اي دا ور دي، دوی کولای شي چې مثلا خپل غږونو سره دا خپل پښتو لیکنه په ټرانسلیټر باندې په چټ جی پی ټی باندې ټرانسلیټ کوي، هغه په انګلیسي ژبه باندې بیا ور سره د دوبلې په شکل باندې یا د ترجمه په شکل باندې ولګوي چې دوی نړیوال لیدونکو پیدا کړي.
یعنی ته سي د مور کوي که څه ویل غواړي وایي چې پرونی وختم کم دی،
یعنی که دوی وو غواړي چې د یوې وظیفې په شکل باندې ورته وکړل شي، نو دوی کولای شي د میاشتې $200-$300 ترلاسه کړي، خو په شرط دی چې دوی په مسلکي شکل باندې ورته کار وکړي او اوږدمهاله په دې برخه کې پاتې شي.
ډېر زیات مننه کور ودان له تاسو دواړو قدرمنو. په جرمني کې میشت د لوی په نوم د ټکنالوژي د کمپنۍ مشر فیض الله فیض، و همدارنګه د پکتیا پوهنتون د پخواني استاد جانداد جهاني څخه چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر داده ما واورېده. تر بل پروګرام ښه چاري، ښه وخت.
شنو نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا بندا نستایا ما دشنو شنو نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو کورتہ ورچی شانو کبھی نہ دشنو شنو نو سارو نہ دشنو موت کا زنجیرو نہ کلا بندن استا یا ما دشنو موت کا زنجیرو نہ کلا بندن استا یا ما دشنو
Gul 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 gul